باشتن. اوقاتتان خوب و خوش.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په امریکا کې یوې محکمې هغه وختنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاو خوا یو لزر افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي د هغوی ژوند اغېزمنولی شي. د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې ګړندې شوې دي. دغه مرکز په یو ریپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي پر رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلي چې وسمهال په افغانستان کې په ښځینه خبريالانو او هغه رسنۍ چې د ښځو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. پام دی الکی د افغانستان یو شمیر خزینه خبريالانو وی او رستربلې په وړاندې محدودیتونه زیاتې کی او دا چې دغه محدودیتونه دوام لامل ډیری خزینه خبريالانو خپل دندې پرېږدي او یا هم له هیواد وځي. او د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو لزده کړو راګرځول شوی انجونی ماسلینی د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوی بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه او ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. دا طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه زموږ غږوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې ګړندې شوې دي. پر دې موضوع سربیره به په یو بل ریپورت کې تاسو د هغو نجونو محصلانو له ستونزو خبر کو چې وایي سربیره پر دې چې په هیواد کې ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ته شدید اړتیا ده، لا هم پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له دې اعلان سره مهاله چې وایي خلک له خپلو بانکي اکاونټونو وس ډېرې پیسې ایستلی شي، خو عام خلک شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د دغه فرمان سره سم عمل نه کوي. په دې بم یو رپورټ واوري چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولی. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ازادي رادیو ده. د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د استلو غواخ دوی روغتیا سنتیاو ته لاسرسي راګرځولې دي. په یو تازه ریپورت کې دغه ادارې دا اندېښنې څرګندې کړې دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیزی کورنۍ سرپرست ته اولتی رو سلور لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل چې د نیولو او ریپورت لویری د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولی او اوس مهال نور کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د مانیم کور په افغانستان د نیم په پاکستان د اوس د بهریک سره مخ ځل تن سرفناست ډیر په مشکلات او پریشانی کې دي. پولیس د ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه
سناگل زدران چدا هم د پیوار کارت لري او اسمال په پاکستان کې دی. وای په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو پاړه د نامعلوم برخلیک پاړه باندې ښنه کړي.
په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړی چې د روان کال د جون تر دیرشمې د هیواد ووځي، خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پیوار کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنېدونکو کډوالو 2.5 سلنه د پیوار کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5 سلنه د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې د هیواد وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلې کړې. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال اپریل راهیسې 2,55,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډیری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلابدلا څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف د پولیسو له لوري، د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو لزده کړو راګرځول شوې نجونې ماسلانې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوې بندیزونه دې ختم کړي. یو شمیر له دوی ازادي رډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ. دا مهال د افغانستان روغتیايي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلو نرسانو او نورو روغتیايي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو عوامي روغتیايي وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیايي وزارت سرپرست افغانستان نه تلو روغتیایی کادرونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په دولتي خصوصي روغتونونو کې خلکو ته کار وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
چې توقع داریم توقع همین که خانم هایتان دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن مریض میشن پیش دکتر اونا دوبنید شنا بر نبود دکتر خانم.
کابل کې لزدک رو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده چلورم سمستر ماسل دنیا و دیده موضوع ده اساسیت لامل ده غک ده بدلون پشرت ازادی رادیو تا بویل
بنابود دفتر خانم ها هم آواجی هستی متاسفانه
د خزینه ډاکټرانو لکمخ سره مخ یو د قابلو نرسانو او خزینه کارکونکو د کمخت لامل په ورځنی ډول د میندو ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو نو ځکه هغه کسان مو چې غا کوري او مسولینو مو غوښتنه داده چې دا وضعیت ختم او لامل یې خلکو ته رامنځته سو یو ستونزو ته رسیدنه وکړي هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي
لسته کړو را ګرځول شوې د یو طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصله سبا هم ورته غوښتنه لري د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق تر ترک وي تعلیم زموږ اساسي حق دی دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل شي زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو روغو ټولو اقتیاتي متخصصینو له کمک سره مخ ده ښځینه ناروغان ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو
د لسته کړو را ګرځول شوې محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو شپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرۍ ته په وینا کې ویلي کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دې خلکو ته خدمت وکړي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړې دي خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځی ته نشي لیږلی پوهنتون ته نشي لیږلی دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي سبا به په افغانستان کې نه ډاکټران ولرو نه نرسان ولرو نه ښځینه قابلې ولرو نه به نور برخو کې متخصصین میرمنې ولرو ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټانه دي هغوی انسانان دي کورنۍ لري لوڼې لري هغه نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپل کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی دغه هېواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلې ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي د دغه شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قبلو ته اړتیا لري او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیر شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د خزو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې کړندې شوې دي په دې اړه وړاندې ریپورت او خلاغي مخ کې باید یادونه وکړو چې تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوریز موږ پرونی هر ورځ د سهار ل شپږو نه د ماخام تر شپږو پورې په منځ په لندو سپوري دلې شي چې 1925 او د شپې لخوا یې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوی اوریدل شي. خو کچیر تاسو په سیمه کې د ازادي رادیو خبرونه نه اوریدل کیږي، کولای شي چې د ازادي رادیو ویب پاڼه تعقیب کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبولای شي. په فیسبوک کې ازادي رادیو پسې وګرځئ، هلته تازه خبرونه او ویډیوګانې، عکسونه او نور مطالب خبرېږي. زموږ د واتس اپ چینل هم تعقیبولای شي. د واتس اپ په کانالونو کې ازادي رادیو ولټوي او د ازادي رادیو د واتس اپ کانال تعقیب کړئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې. دغه مرکز په یو رپورټ کې ویلي د طالبانو ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې پرون جمعه د جولای 11 خپور شوی او په کې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز خوځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي او آن ډیره د رسنیو غوښون کلیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي د خوځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوي او د سیمایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نوي شي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیا ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښودوي، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان پر رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول ول لمای ته یو سی چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. اندېښنې لا پسې زیاتوي،
نگرانی ها را عمیق تر کرده.
نو موري دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبريالانو فشارونه زیات کړي چې دروان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمایزو رسنیو کې د خزو د غږ په خبرولو بشپړ بندیز ولګاو. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبريالانو وایي ورستر بلی په وړاندې محدودیتونه زیاتیږي او دا چې دغه محدودیتونو د دوام لامل ډیرې خزینه خبريالانو خپل دندې پریخي او یا هم له هیواد وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغاني خزینه خبریالان له سخت محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریال مروه حمیدی چې په خبرې د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېخي ازادي راډیو ته ویل
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریالانه ان د دې اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې لنارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شده.
دغه خزینه خبریالانه لنډ والټ ولې نه غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام پاړه غلی پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنوي کې د خوځو د کار د دوام پاړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد تازه د خبريالانو د مرکز د نوي راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخي د بیان ازادۍ او د رسنوي فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنوي او د خزینه خبريالانو په کار پراخ محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې د خزو غږ اورت وبالاوي ویل چې ان خزي په لوړ غږ ترانی نتون او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پوروسي کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبريالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبريالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیاز نه ورکوي. دوی له ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلي د تیر کال د ورستي روبي او د روان کال د لومړي روبي حقوق په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې مالونو د اندېښنو په اړه د ازادي رډيو پوښتنې ځواب نکړ. نور حال په دې ریپورت کې
سال گذشته ما را گفتن میگین هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد باز هم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزو لټالې ده، دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپل مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما کوم شده، یک سال ما په سال کې قبلا کې ده، سه ماه کوم شده. سال
دوی مکته د تیر کال د دریو میاشتو ماش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مهم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. گرانی خپل اوج ته رسیدلی، د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1500 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1.5 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستلو غواخ دوی روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسي راګرځولي. د سازمان په یو تازه رپورت کې د اندېښنې پر سرګندولو سره ویلي چې په پاکستان کې ډیر مشت افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لویری ان تر روختونه او ډاکټر هم نشیتللی. په پا پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم شکایت کوي چې له جدي ناروغیو سره مخ دي، خو د پولیسو د نیولو لویری روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپل ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښت کلونو راهیسې له خپل کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سی سی غزان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ورته پریشن اله نم کړه ده نو بس زړه نه زړه ده دی ټیمه پوری ګوري سي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غضب به پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی مسانې پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده لمس راځه وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې دی ویانه به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې لدغه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کمواله له امله مو په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او زه خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کمواله مودې اقتصادي جوړ له امله یو تعداد نشي کولای چې ویزې واخلي او یو تعداد چې ویزې ما اخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول ډېر زیات دی، هر چیرې چې حرکت کوي پولیس د وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هیواد ته دیکور شو، هلته مونږ په سابقه دولت کې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعهدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د پولیسو د زورولو او افغانستان ته د شړلو لویرې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تیروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لویرې تر روغتون او ډاکټر نسی تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام اس اف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام اس اف د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري، چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وسخمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې غلی چې د کډوالو استلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواد په زور ایستل شوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ویلي چې افغانستان ته لستنېدو وروسته نه سرپناوي لري او نه د روغتیايي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله
دوامدار روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مکی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی، او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنو سویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وو چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پته هله چې ټول جوړو غوسات من بیاست شنه غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لست. پته لوس کې مو د حجروی حجرې دوران او پیژندې، او پدې باندې پوسولو چې مخ کې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسېږي، د هغه د مخ ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسېږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسېږي، پدې ځای کې چیک پوینټ وجود لري چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتې دي او حجرې دې ته برابرو ترڅو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې نیوي فیصده د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سرته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاته لس فیصده کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. لازو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اووه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوه لونني یا ډاټر سلس لاسته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. لزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسيږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی رازو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلي دومر پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره غزمی حتی رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. فیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلی کیږي، یعنی کروموزومونه چې په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلی کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره ترسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسیم. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلی کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظم کرښه باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښه او یو فرعي، چې دا ما بنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښه باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې کې کوم مرحلې بدلونونه سره رسیږي، یو خو چې د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ ویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کله دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي ترڅو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي ترڅو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي. چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انکلوئید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونو چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نور دېته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې ده د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ ریږي، د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. انشاءالله چې په د میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسې. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور
ته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي او کیمیاوي حالت چې بده هغه حالت چې په ډی ان ای مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غل رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکی موادو مساوي ویش تر ترسي د ودی او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی برته ترمیم دی چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثلا موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دی تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سس ټول ته جوس خان لري نه لري مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرح لاست د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان اي او ار ان اي او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو و پیژندل همدارنګ په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان اي او ار ان اي په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل نیوکلیټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجيني قلویګانی او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ای چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ای کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د سل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جنټیکي انجنیری چې مو ویل چې جنټیکي انجنیری چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګ د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډیر کوم نباتات چې و د هغه کوم درمل چې و همدارنګ ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډیر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکی انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداری او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه مجاتاسي تر بحث لاندې نیسو زموږ ستاسو درس ته شپږ سلويشته مسافه څخه تر درې پنځوسمه مسافه پرې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جنټیک عملیه تطبیق د جنټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ش نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه واځي یو دانه تولیدول مګر ورسره چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنم ډیر دانه ډیر تخمونه ور کول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصرار وستل
دا کوم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و پدې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډیر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملی چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسه کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصول په نظر کنیولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړ چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل شي. دا کوم هورمون چې دی دا په خو وختونو کې چې وو د غوايي یا هم د خوګ لپاکراسخه اخیستل کېدی او ورسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دا کوم کسان چې و ډېرې به د دې په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه ورسته بیا عالمان را ولارسوله د دغه جنټیکی تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چی و ډېر و ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ای کولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ای کولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا رقم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامست کوي د هغه د پارچ چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندر کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شناسه لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 3 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حاصل په واسطه سره ماړه کړي، چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چیکې رامنځته کړي. دی چې و مثال دغه د مثال شو مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله، او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې حالت به دغه کم بیگانه انا مواد چې وهلته به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه، همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې زیاته ول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکې دی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي، یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کړي، چې په موږکانو کې انتقال کې ورسره چې د دې کم نسل رامنځسو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر وو، یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې وو هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودی هورمون راوخسته هغه د خوګ په د ودی په ډی ان ا کې ورزافه کی چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسل چې رامسته سو هغه ودی ډیره کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای شوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي، همدارنګه د دوغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډی ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې حکم کس شې هغه تشخیص کړي، او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه د ورس خدي کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دوغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډی ان ا لالاري پیدا کولای شوی چې ترڅو هغه پلار شي سه معلوم سي. د ینه دا کوم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دا رقم په ارسي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کار اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایس سی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% تر رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدل سي ناسم دلایلو له امله په دې کې سقط رامنځته سي، یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی، یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغي سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره